کوربدان د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په راډیو کې په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې مو په دې خبرونه کې د دې خبرو چې افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته تهاجمي حالت ته راغلي دي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه نجیبه زمان اوروي.
سلام، د دې ساعت خبری سرویس ته شراغ لاس په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند اوسیدونکي له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري وکړي. د شمال د خبریالانو ټولنوایي په شمال کې ناامني د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دي، او په یمن کې د حوثي اغیانو په ضد د سعودي عربستان لخوا جوړ سوی ائتلاف د ساده ښار اوسیدونکو ته د دغه ښار څخه د وتلو خبرداری ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې مدني ټولنې له اسلامي هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د هلمند د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو په یوه احتجاجي غونډه کې په افغانستان او په تیره بیا په هلمند کې روانې ناامنۍ وغندلې، او هغه یې د نور هیوادونو لخوا تحمیل سوې استخباراتي جګړه وبلله. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر فرهاد داوري په دې غونډه کې ویل چې د دغو ناامنۍ په وړاندې بنور چوپه خوله پاته نسی
سہالت نکمر چھ پخلو تہ پاتہ صدا پدی منہ دے چھ دا جگڑا مرتس پ زمینی دل پرزامہ نی و منل دا جگڑا مرتس دا افغانستان جگڑا نہ دا ولسی جگڑا نہ دا خلق پ خوش جگڑا نہ دا خلق یہ نکی دا دا استخبارات جگڑا دا بہ دا غلط و غندو او پرولان رپورٹ سو
دا څرګندونه د سمحال کیږي چې په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیل ولسوالۍ کې ناامني ډېره سوې، او خلک د افغان امنیتي ځواکونو له وروستیو عملیاتو څخه راضي نه معلومیږي. په هلمند کې قومي مشرانو د غراز له وسلوالو طالبانو هم غوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي او د ملکي خلکو خوندیتوب ته دې پام وکړي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لامل سوي دي. د دغې ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس ازادي راډیو ته ویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ناامنیو له کبله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اووه پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت سوي دي. ښاغلی احساس وایي څلور پیښې په سرپل، دوی په جوز جان او یوه پیښه په فاریاب کې ثبت سوي دي، چې د پوینا په اکثرو کې خبریالان په دولتي ادارو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا وهل ټکول کیږي. دغه ټولنه وایي تیر کال په ټول شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 28 پیښې ثبت سوې، چې د کال په لومړۍ میاشت کې هیڅ پیښه نه وه، خو د احساس په خبره سش کال برعکس د کال په لومړۍ میاشت کې دغه شمېره اووه ته پورته سوې ده. د غرض د افغانستان په شمال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا یوناما د ساحوي ادارې ویان لطف الله بارز د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښنه وښوده، او له امنیتي ادارو څخه یې د هغوی د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندېښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د شوالي لپاره لازم امکانات نسته. د دې ادارې مشر ګلالي هوتک ویل چې په بلخ ولایت کې څه باندې 3000 معلولین سته چې ډیری یې د کاري فرصتونو له نشتوالي څخه شکایت لري. میرمن هوتک زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د آزادو سیالیو له مخې د افرادو ګمارل د دې سبب سوي چې د بلخ په دولتي ادارو کې د معلولینو د ګډون سطحه چیټوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په هر دولتي اداره کې باید 3% ونډه معلولو کسانو ته ورکړل سي، چې د یاد ولایت یو شمیر معلولین وایي دغه مقرره تر اوسه په بلخ کې نه ده عملي سوې. تاسو له ازادي راډیو څخه د دې سات مهم بهرني خبرونه اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سعده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې سعده ښار د حوثي اغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د عربستان الوتکو تېره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر اوو بجو د ښار پریږدي. بل خوا د سعودي عربستان اژانس خبر ورکړی چې د ائتلاف ځواکونو په سعده ښار کې د مخابراتو ریاست په نښه کړی دی. په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حوثي یاغیانو د موافقې په صورت کې به د می د میاشتې له 12 نیټې څخه یو 15 ورځنی اوربند پیل سي تر څو په یمن کې ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسول سي. د عراق په دیال ایالت کې د دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې 19 کسه ووژل سول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یوه جومات د باندې وسوه. عراقي چارواکي وایي لومړی یوه برید کوونکي هغه مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر وچوه چې خلک تر لمانځه وروسته له جومات څخه د وتلو په حال کې وه. بل برید کوونکي بیا څو دقیقې وروسته د هغو کسانو په منځ کې چاودنه وکړه چې د لومړۍ چاودنې د ټپیانو د مرستې لپاره د پیښې په سیمه کې راټول سوي وه. په دې دوو پیښو چې د 15 دقیقو په فاصله کې په یو بل پسې وسوې 10 تنه ټپیان سول. رویټرز خبري اژانس وایي چې د اسلامي دولت ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د عراق پوځ د روان میلادي کال په لومړیو کې ادعا کړې وه چې د یاله ایالت یې د اسلامي دولت ډلې څخه پاک کړی دی. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیکه وسله ده. د کوریا دولتي خبري اژانس ویل چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم جانګ ان په امر سوې ده. دا ازموینه یوه ورځ وروسته تر دې وسوه چې پیونګ یانګ د امریکا دا تورونه رد کړل چې ویل یې وه فضایي څېړنې ښیي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پروګرام جوړ کړی دی. روسیا او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه تړونونه مسکو ته د چین د ولسمشر شي جن پینګ د سفر په مهال سوي دي. په دغو تړونونو کې یو یې د هغه چټک اورګاډي د پټلۍ په جوړولو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا ښار سره نښلوي. شي جن پینګ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک په مهال چین د روسیې یو ستراتیژیک او عمده همکار وباله. د چین ولسمشر ویلي چې له روسیې سیاست سره بحثونه یې ښیي چې مسکو او پیکینګ د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظرونه لري. او د امریکا متحده ایالاتو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای دي د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي. د انرژي په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي اموس هوچستان اتن ته په خپل سفر کې د یونان له چارواکو سره د انرژي د سرچینو په اړه خبرې کړې دي. د یونان نوي حکومت د مسکو په ملاتړ د ګازو د انتقال یوې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه پروژه کولی سي طبیعي ګاز د تورې بحیرې له لارې ترکیه او له هغه ځایه د یونان له لارې اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي. د خبرنو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر ویان وایي چې دولت مخالف وسلوال د ځپلو په حال کې دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موافقانه توګه اجرا کیږي.
په دې خبرونه کې په کابل کې د سره صلیب د مشي اندېښنې د امنیت په اړه د سره شریکه وچې وایي د دوی کسان وشل شوي او برمته شوي.
Only in the recent month we had volunteers of the ARCS that were abducted, that were killed.
په ننګرهار کې د کلدارو د چلند مخنیوي کمیسیون لغو شو. دا موضوع مو څېړلې.
جمهور رئیس صاحب نظر مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پردي آثار نه لاس واخلي او خپل آثار په خپل وطن کې وچلوي.
په اقتصادي برخه کې مو د ایران د چابهار بندر له تړون سره سم په پاکستان کې د سوداګرو له اندېښنو هم خبرو.
کچري له هند حکومت باندې هغه کومه بل اسانه لارې ومومي په دې سره خو بزرونه کورنۍ بیروزګار شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو په کې په خپل ځخ سب شوی پیغامونه اوریدل شي. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې امنیتي مسؤولانو د جمعې په ورځ وویل چې د غزني ناوی ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو مخالفانو له ولکې وویسته او په کندز کې مخالفان تر یوه بریده ځپلی دي. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راووتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په کندز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندز کې د دوو اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کیدای شي چې مورال ضعیف شوي، خو د انګام عملیات کاملا نه خوده چې دغه خبره معکوس دي او دښمن همیشه په خپله محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې ناسمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کنه دفاع وکړي او خپلې سپیشلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندز نشتی وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوستو په بریدونو کې لسګونه سرتیري ووژل. په همدې حال کې د کندز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
د مرګ دښمن د عامو خلکو د کورونو نه تقریبا نږدې کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د سنګر نیول دی. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو ګرندې اصلي ماشومان او ښځینه او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغې ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی. سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تېره ورځ هم امنیتي مسؤلینو وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه راز چارواکي په فرا ولایت کې هم د دولسو هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
بل لور ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکو اندېښنه وشوه چې د افغانستان امنیتي ستونزو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. صفي الله سنکزی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې ورستیو نه امنیو د سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښمنه کړي او وایي چې عام خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي پاتې راغلي دي. په کابل کې د دغې کمیټې مشرې مونیکا زرنیلی د سره صلیب د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله، طبیعي پیښې او د روغتیایي خدمتونو نه رسېدل هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړي دي. اغلې نیلی وویل چې د افغانستان امنیتي ستونزو د دوی کارکوونکي هم په امن نه دي پریښي او دوی هم افغانانو ته د خدمت رسولو په لار کې زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
In the recent month we had volunteers of the ARCS that were abducted, that were killed.
داوی په یوازې څو میاشتو کې د سره صلیب کمیټې څو رضاکاران په کلیو او بانډو کې د بشري مرستو در سوالو پر مهال یو وژل شوی او یا هم تښتول شوی دي. موږ تل په کلیوالي او خطرناکو سیمو کې د فعالیتونو پر وخت له ورته خطرونو سره مخ کیږو. داسې ښکاري چې دا کال لستونزو ډک دی او د بشري مرستو رسونکي د خپلو کارونو پر مهال له امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اغلی زرنیلی د سره صلیب په بیطرفۍ ټینګار کړوي ویل چې په هر حال کې دا کمیټه هڅه کوي چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې د ټولو هیواد امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په هر حال کې به د افغانانو دفاع کوي. د سری صلیب د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې چې د کابل په مرستون کې جوړه شوې وه، د دې کمیټې په مشرانو سربیره د افغاني سری میاشتې چارواکو او یو شمېر رضاکارانو برخه اخیستې وه. د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشرې فاطمه ګیلانی په خپل خبرو کې د دې ټولنې لفاعتونو څخه د افغان ولسمشر د ملاتړ د پیغام یادونه وکړه او له هغه رضاکارو فعالانو استاینه وکړه چې افغانانو ته خدمت کوي.
تر مرستون زندگی میکنن
دا وی کومې خزي چې په مرستون کې ژوند کوي د جګړو د قربانیانو پاتې شوی او هیر شوی کسان دي. ډیره مهمه ده او د همدې لپاره مو دا غونډه دلته جوړه کړه چې وګورو د دوی ستونزې څه دي او څه ډول مرسته ورسره کولای شو. د سری مشت ټولنه وایي چې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له قربانیانو سره د مرستې تر څنګ به د زړه د سوري لرونکو ناروغانو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې د افغانستان له ناوړه امنیتي حالت اندېښمنه ده چې د دغه هیواد په څو سیمو کې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي او ګڼ ملکیان ترې زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مځکې اوبو او څړځای پر سر له تیرو اتلو سوکلونو راهیسې د لانجې د هواري لپاره ولسمشر اشرف غني یوه جرګه ټاکلې. په دې اړه به له سیمې له خپل خبریاله واورو چې دا څرنګه جرګه ده. روحل انوري مهرباني.
مشبر صاحب دغه جرګه چې د اسدالله وفا د مشاور وزیر په مشرۍ باندې جوړه جرګه ده تیر تور وړاندې پرون تر راغلی او هلته یې خپل جرګه ټاکلې ده لپاره چې د کوشتو او د کامدیش د کلو ترمنځ چې کومه ډیره زړه د خلکو په وینا چې تقریبا په 1400 کال کې د شخړه د ځمکې او د اوبو په سر باندې پیدا شوې ده اوس هم دوام لري. د دغه شخړې د هواري لپاره دغه جرګه جوړه شوې ده او ماوی بیرته کابل ته تللی دی. اسدالله وفا خو بیا هم دلته خپله جرګه پریښې ده. د قومي مشران دیني عالمان چې په کیلې او هڅې کوي چې تر څو دغه زړه دښمني په دوستۍ باندې بدله کړي. شیبر صاحب دغه ستونزه چې ده تقریبا 1400 کال کې شروع شوې ده او تر اوسه پورې د خلکو او د چارواکو په وینا چې 300 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی پکې وژل شوي دي. 150 پورې معلول شوي دي او د 15 ځلې یوازې د کښتو لوکلې چې په کوم ځای کې ستونزه ده دغه سوځول شوی د کامدیش د خلکو لخوا نه همدارنګه چې د چا په دغه د اوبو او د ځمکې د حدودو په سر باندې د کښتو د خلکو سره لانجه ده دغه سوځول شوی ده.
انوري صاحب
د دې ستونزې د حل لپاره په هماغه 1400 کال کې د نورستان یو مخور شخصیت چې نائب سالار عبدالوکیل خان نومېده هغې جرګه کړې وه. د هغې نه وروسته بیا د استاد رباني په وخت کې جرګې شوې دي، د طالبان په وخت کې هم جرګې شوې دي خو تر اوسه پورې یوې جرګې هم داسې نتیجه نه ده ورکړې چې دغه خلک د جنګ نه منی شي او هغه خپل حدود چې کوم دي هر یو خپل حدودو باندې قناعت وکړي یا د اوبو په سر چې کومه شخړې دي هغه حل شي. تر اوسه پورې کومه
نتیجه
نه ده ورکړې.
بله وبخښئ، په دې برخه کې زموږ د مسلې تر اتم چې په خو هم ځینې کمیسیونونه ټاکل شوی او جرګې شوی وي، دغه اوسنۍ جرګې ته د نورستان خلک هیله لري چې دا به څه وکړي؟
بلې شي برته ما هم دغه خبره کوله چې اوس چارواکي او د نورستان خلک دې ته هیله مند دي چې دغه جرګه به یو څه وکړي او دغه خلکو په منځ کې چې تقریبا 8 کاله شاوخوا کې کیږي دغه زړه شخړه به یا لانجه به د منځه یوسي او یو سولې ژوند سره به مخامخ شي. یعنې ژوند به ښه شي.
دغه هیله ولې پیدا شوې ده؟ دغه هیله ولې خلکو ته پیدا شوې؟
دا ځکه چې اوس نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غني دغه هیئت ټاکلې ده، جرګه ټاکلې او اوس دواړه خواو ته دغه خلک چې دي مجبور دي هلته دغه د دوی د اختلافاتو د وجې نه د نورستان والي وایي چې مخالفین زیات کار کوي چې تر څو پورې د دوی په منځ کې اختلافات یا هر څه چې وي خو چې د دوی خپل مقاصد چې د جنګ جګړو لپاره حالات سني، د دولت د مخالفت لپاره حالات سني، نو دوی دغه کوي چې اوس دواړه خواوې دې ته حاضرېږي چې تر څو د دوی په منځ کې روغ جوړه وشي او نور دغه شخړه چې کومه زړه شخړه ده دا د منځه لاړه شي.
کله نا کله
هیله باندې خلک کوس بل
او بخښه کله نا کله په جرګه کې دغه شی مهمه وي چې وړ کسان ورته ټاکل شوی وي. آیا دا ځل په جرګه کې خاص کسان انتخاب شوی دي چې خلک یې لري؟
بله دا در خود کابل نه حیات ساکل شوه ده د نورستان د چارواکو همدارنګ د دواړو طرفونو په خوخه باندې کسان ټاکل شوی دي او دې طرفه خلک دي کله چې د جرګې اصول هم دغه شي برتر چې کله دې طرفه خلک او بی غرض خلک یوازې غرض دا دي چې د خلکو په منځ کې یا د دوه طرفونو په منځ کې روغه جوړه وشي نو بیا هغه روغه جوړه راتلی شي او په دې کې چې موږ څومره پوښتنه کړې دې طرفه خلک دي او یوازینۍ غوښتنه یې دا ده چې او هڅه یې دا ده چې دغه خلکو په منځ کې روغه جوړه وشي.
روحالله انوري مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
برتنوي ګاردن ورسپانې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د ځوانانو د استخدام موضوع طالبان ویرولې دي. ګاردین لیکي هغه وسلوالو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یووالی اعلان کړی اوس د ځوانانو په استخدامولو پیل کړی دی. ورسپانې لیکي داعش داسې څرګندوي چې ګواکې له طالبانو سره به ونه جنګیږي او طالبان هم د دې لپاره چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو تمرکز وکړي له داعش سره له دښمنۍ ډډه کوي. خو ګارډین وایي د داعش او طالبانو دا دوستي به اوږده نه وي ځکه طالبان اکثره حنفي مذهبه دي او له داعش سره چې سلفیان دي ایدیالوژي فرق لري. دغه راز طالبان په دې هم پوهیږي چې په افغاني ټولنه کې د داعش لپاره زیات ملاتړ نشته ځکه د دې هیواد یو شمېر خلک شیعه مذهبه دي چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا مطلب لیکونکی وایي په هغو ولایتونو کې چې داعش نفوذ کړی زیارتونه وران کړي چې دا عمل د افغانستان د خلکو له دودونو سره په تضاد کې دی او طالبان داسې ګامونه نه اخلي. ګارډین ورسپانې په غزنی ولایت کې د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکلي داعش غواړي ټول شیعهګان ووژني. دغه طالب قمندان وایي دې کار ټول اندېښمن کړي ځکه د ده په خبره اهل تشیع هم د یو الله عبادت کوي او مخکښ علما لري. ورسپانې ته دغه طالب قمندان ویلي څرنګه کېدای شي چې اهل تشیع ته کافر وویل شي. دا مطلب په پای کې راځي. طالبانو دا حساسیتونه درک کړي دي او پوهیږي چې له داعش سره یووالی د دوی په ګټه نه دی. لندن چاپ ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ مقاله کې لیکلي د افغان ملي اردو نیمګړتیاوې او ستونزې به د دې سبب شي چې امریکایي ځواکونه بیا جګړې ته مخه کړي. ټایمز لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتوالی به د دې سبب شي چې امریکایان بیا په جګړه کې داخل شي. د مقالې لیکونکی وایي همدې ته په پام سره د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ته ویلي چې د امریکایي سرتیرو د شتون څرنګوالی د افغانستان وضعیت ته په کتنې سره ترتیب کړي. ولسمشر باراک اوباما له جنرال کیمپل غوښتي چې د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې د څه د پاسه 5000 سرتیرو د ساتلو په اړه پخوانی مهالویش په پام کې ونیسي. ټایمز لیکلي په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی او د داعش نفوس د دې سبب شوی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان له افغان عسکرو سره د امریکایي سرتیرو د مرستې او ملاتړ په برخه کې جدي او یرغلیز دریس غوره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې له تیرو لسو کلو راهیسې فعاله و ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غني له تک سره منحل شو. خلک او دوکانداران د دې کمیسیون په لمنځه وړلو خوشاله دي خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزي حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو تطبیق شي. په دې اړه له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواره یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لس کلن بهیر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادی مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغانۍ رایجې کړي بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی د خپل سفر سره سمي یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجیبا سازی دغه مخنیوي نه کړي اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نظر مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وای د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولی ولی خپل دکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولی.
چې مونږ څومره ارزیابي کړی اقتصادي نقطې نظر نه چې زه ګورم دکانداران ډېر زیات متضرر دي د پردیو اثارو باندې چې اجناس خرڅوي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړوي، لکه کلدار خرڅوي بیا ډالر اخلي، په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کېږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دي دا په ځای ولاړ نه همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل کې ولیږي او جګیږي، نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسیون د فساد په اړه غږ پورته کړی و چې دا کمیسیون د افغانیو په راجولو کې اغېزمن نه دی، ولې هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسیون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسیون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپېژندل شي او قانون دې د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لاشو دوی لاشه که چېرته دوی دا عام باندې که نه مثال دلته افغانۍ رواج کوي، نو دا لاړ شي غټ شرکتونو ته، هغوی ته دې ووایي چې دا مال تاسو مثال یې په ډالرو یا په کلدارو مخر کوي، دا تاسو په افغانۍ کوي، نو موږ به په افغانۍ کوو. نو دوی دا هغوی پسې نه ګرځي، دا ټول مشکل چې دکاندار ته راغونډ شوی دی.
زما نوم ګلزار دی، دکاندار یم. بچ حکومت په دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې پر دکاندار نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید و فروش کېږي سبا، او دا په همدې ترتیب باندې زما رضا ده چې دا فشار راوړي یوازې خو دکاندار نه ملامته کنه.
د کتونکو په آن اوس هم د پخوا په څیر په لویه کچه کلدارې په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي او نه هم له چا نه دا پوښتنه شوې چې دا پیسې د کومو موخو لپاره د هېواد ته راځي. دوی وایي که چیرې د ډیورنډ پر کرښه د پیسو په غیر قانوني شکل رالیک بند شي او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي، د دې ستونزه مخه به هم ورسره ونیول شي.
له ننګرهار به څنګلورې پکتیا ته ورشو. یو شمیر پکتیاوالو د ازادي راډیو له لارې مرکزي حکومت ته د نوي والی په اړه وړاندیزونه کړي.
خالد حبیبی هم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې د والیانو په انتخاب کې ښه ځلېدلی، ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کېږي، معنا دا ده چې حکومت هم په ښه لوري روان. پکتیا ته د والي په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت له یو اړخه یو بااستعداده او له بل اړخه یو باشخصیته والي ته اړتیا لري. داسې یو څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي، هم قومونو کې بلد وي، او هم له ټولو دودونو فرهنګي مسایلو سره بلد، او هم وتوانېږي چې له خارجیانو داخلیانو موسساتو انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستلی شي او اسانه تطبیق کړی شي.
محمد کریم یم د پکتیا ولایت نه. ولسمشر اشرف غنی څخه مو دا هیله ده چې د مونږ ولایت پکتیا ته داسې یو مشر د والي په توګه باندې راولېږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي، او هغه کومې هیلې چې خلک ورڅخه لري هغو ته په ښه ډول همدې هم لاسرسی وکړي په خپل وخت سره.
عبدالرشید یم، پکتیا اوسیدونکی. د والي په انتخاب کې د ډېر زیات دقت نه کار واخیستل شي. نوی والي چې هر څوک انتخابېږي داسې نه وي لکه د تېرو والیانو په مخ کې کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقېږي او په ساحه کې هېڅ شی نه لیدل کېږي، په حقیقت کې هېڅ شی نه وي. او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کېږي چې د جرګو مرکو ولایت دی، همداسې والي چې د پکتیا په اصولو عناناتو کلتور او رسم و رواج باندې بلد وي.
داود محظوظ یم، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري او هیله مو دا ده چې داسې یو څوک د والي په حیث وټاکي چې هغه په اداري فساد کې ککړ شخص نه وي. تېر ځل هم چې پکتیا ته والیان راغلي دي، داسې پکتیا لپاره واقعیت کوم خدمتونه نه دي کړي.
د یو شمیر پکتیاوالو وړاندیزونه مو اورېدل چې دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتل چې څرنګه والی باید دوی ته وټاکل شي. د اسمیسونو په ترڅ کې هم نیک محمد وفا په راستول اسمیس کې لیکلي دي ولسمشر دی هلمند ته صادق والی معرفي کړي. نور اسمیسونه هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قدرت الله داوري د هلمند نه لیکي، د هلمند مشرانو دا اقدام ستایو چې د اسلامي دولت څخه د سولې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. عبدالمالک د هلمند له نابی لیکي، زما د دولت له چارواکو دا هیله ده چې په هره لاره وي باید سوله وکړي، ځکه چې هره ورځ ملکیان په جګړو کې وژل کېږي. عابدالرحمن حبیبزی د لغمان له علینګاره لیکي، اشرف غنی باید د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو لپاره یو قانون جوړ کړي چې بې سواده کسان پارلمان ته لاره ونه کړي. خیال محمد له مقره لیکي، زموږ ملي اتلانو د غزنی ناوې ولسوالۍ په میړانه ونیوله، هیله ده چې پرېنږدي دا ولسوالۍ بیا سقوط وکړي. سمی عمر له نورستانه په راستولې سمیس کې لیکلی دي، تر څو چې د اسلامي نړۍ علما او مشران د فتوا له لارې په افغانستان کې د جګړې د بندېدو هڅې ونه کړي، ګرانه ده چې سوله راشي. قدرت الله داوري لیکي، د هلمند د مشرانو دا اقدام ستایو چې دا اسمس تکرار بیا راغلی دی، دا اقدام ستایي چې د هلمند مشرانو له اسلامي دولتونو غوښتي دي چې دوی باید په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
د هلمند اوسیدونکي او د دغه ولایت مدني ټولنو په یوه احتجاجي غونډه کې په افغانستان او ځانګړې توګه هلمند کې روانه ناامني وغندله او دا یې د نورو هیوادونو لخوا تحمیل سوې استخباراتي جګړه وبلله. دوی له اسلامي هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. د شمال د خبریالانو ټولنې مرستیال زبی الله احساس وایي په شمال کې ناامنۍ د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. دوی وایي په تیره یوه میاشت کې د ناامنۍ له کبله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی اووه پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت شوي دي. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو مشر ګلالۍ هوتک په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښه والي په برخه کې د لازمو امکاناتو د نشتون له امله اندېښنه ښودلې ده. په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد د سعودي عربستان لخوا جوړ شوي ائتلاف د سعده ښار اوسیدونکو ته د دغه ښار څخه د وتلو خبرداری ورکړی دی. د عراق په دیاله ایالت کې د دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې اوولس کسه ووژل سول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یوه جومات د باندې وسوه. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیکه وسله ده. روسیا او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه تړونونه مسکو ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د سفر په مهال سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د نوې معاملې په ځای دي د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لېږد غور وکړي.
د تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پراخولو او د لا نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د کارپوهانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ شي. دواړه هیوادونه له مودو راهیسې هڅه کوي چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي، خو لا هم پکې بریالي شوي نه دي. د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغیزمن کړي؟ په دې اړه د ازادي او مشال راډیو د خبریال عبدالحی کاکړ راپور سره اور.
د چابهار بندر د پراخولو او د لانور فعال کولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورت وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مودو راهیسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لار ده. که چیرې پاکستان زوزیتی او کې مشترک خلق کې مونږه نو مونږ به لږه نه لوکره تلږي چې چابهار او پادی شرایط کی د کراچی له لارې سوداګری ممتازان تمن او دی واګي سره خلاص یارزان دي.
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي، خو د افغانستان سوداګری خونو مرستیال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز ټوګه ګټه ور دی.
بندر عباس د سلطان د جابهار د 350 کیلومتر پورې منځ په کېږي او لکه هاشي منته چې د خپل کیمروز د ایران په نسبت باندې کابل ته قندهار ته او مرکزی افغانستان ته نږدې
افغانستان لسیزو رایسی پاکستان در ترانزیتی لاری پتوگ استعمالوی چه ورزخه پا زرگونو پاکستانیان هم اقتصادی گهت پورته کوی. خود پاکستان قبایلی سیمو در سوداگری خونو یو مشر حکیم شنواری وای لکل چه افغان سوداگرو در ایران در لاری تجارت تا مخه کرده دوی لزیان سر مخامخ سویدی.
آل ریدی دوی لگیاری افغانستان در ایران در لیاری در تندر عباس لیاری اگو چی تمرا کاروبار ده اگو چی تمرا امپورت ره تقریباً 15% و نزیاد مغا طرف نشوه ده نو دیزی خلق خوی مخی نمتاثیر ای او کچره هند پا کومک بانده اگوی کومه بلا آسان لیارو مومی نو بیا خوزه دا سی فکر کم چی دا 15% چی کوم لگ دیر پاته دا با من مند نلاک شی خوی دی خیبر پختونخوا کی چی کوم خلق پا دی بیزنس که انوال دی که ترانسپورتران دی که کلیرنگ ایجنس دی که ترخام که ناز دی که پا پیخور که ناز دی او که پا کراچه که ناز دی نو آقا پا بیخی پس دفتر قلب شی دفتر بیبند شی او دا پا دی سر خوب زرونه
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې که چیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي نو شاید د هند ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې ازادي او اورېدونکي 19 پروګرام لرو. تر هغه مخکې مو د ساینس او ټیکنالوژي له نړۍ خبرو.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د ساينس او ټیکنالوژي په دې لړۍ کې نن په درو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی د ځمکې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د ګازونو د ډېرېدو په اړه راپور لرو. ورپسې به واورئ چې څېړونکي وایي چې د سینې د سرطان د درملنې لپاره نوې شیوه اختراع کړې ده. او د نجوم د چارو کارپوهان وایي چې تر ټولو لری کهکشان کشف کړی. په امریکا کې د سمندرونو او اتموسفیر د چارو اداره وایي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې د مځکې د کورې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید ګاز اندازه دومره زیاته شوې چې تر دې پخوا هیڅکله نه وه ثبت شوې. د سږ کال په مارچ میاشت کې د مځکې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید ګاز تناسب په هر میلیون کې 4.3 اتیا و چې د مځکې د عمر په تیرو 2 میلیون کلونو کې ساری نه دی لرلی، او د دې معنا داره چې تر عادي پروسې 100 چټکوالی پکې راغلی دی. دا زیاتوالی د 1980 میلادي کال 13 برابره دی. په امریکا کې د سمندرونو او اتموسفیر د ملي ادارې د ګلتوني ګازونو ساینسپو پیر تانس وایي دا مسئله ډېره بیرونکې او هیښونکې ده. په دې خاطر ډارونکې ده چې د کاربن ډای اکساید ګاز د زیاتېدو پروسه په ګرانه ورو کېږي، او ایشونکې په دې خاطر ده چې زیاتوالی په خورا سرعت راغلی دی او د مځکې د سوک تغیراتو په تناسب یوې چاودنې ته ورتوالی لري. د دغو ګازونو زیاتېدا د مځکې د کورې د تودېدو او د کنګلونو د ویلې کېدو سبب کېږي چې په نتیجه کې سیلونه جاري کېږي او ځینې سیمې تر اوبو لاندې کېږي. همدا علت دی چې په ډېرو نړیوالو کنفرانسونو کې د چاپېریال پاکوالي او د هغو عواملو پر مخنیوي تاکید کېږي چې چاپېریال ککړ وي. په وروستیو څو لسیزو کې افغانستان یوه بېلګه دی. اوس د پخوا په شان واورې او بارانونه نه اوري. څېړونکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سینې سرطان وحشتناکه ناروغي نه وي، ځکه چې د سیلیکان تار او ستنې په وسیله به د درملو انتقال آسانه شي. سیلیکان په الکترونیکي وسایلو کې زیات کارول کېږي، خو نن سبا په طبابت کې په یوې ارزښتناکې مادې بدل شوی دی. په وروستیو کلونو کې د پروستیټ او سږو په شمول د راز راز سرطانونو د درملنې لپاره د اغیزمنو درملو د تولید په ټیکنالوژۍ او ناروغي برخې ته د دغو درملو د رسولو په کار کې آسانتیا حیرانوونکي پرمختګ کړی دی. دا سیلیکانونه چې طبي څېړونکو ورڅخه کار اخیستی دی ګڼ شمېر کوچني سوري لري او درمل پکې د ډېر وخت لپاره په داسې حال کې پاتې کیږي چې کیفیت یې خراب نشي. د نجومي چارو ماهران وایي چې په کائناتو کې تر ټولو لرې کهکشان موندلی او پیژندلی دی. دا کهکشان 10.1 میلیارد نوري کاله لرې دی. دا کهکشان پخوا د هابل او سپلیټرز تلسکوپونو په وسیله لیدل شوی و، خو اوس یې واټن کشف شوی دی. د نجومي چارو ماهران وایي چې دا تر ټولو لرې کهکشان دی چې تر اوسه پورې پیژندل شوی دی. د ستور پیژندو په وینا د کایناتو د تاریخ په لومړیو کې ستر کهکشانونه موجود ول چې له اوسنیو کهکشانونو سره یې توپیر درلود. دوی دغه راز اټکل کوي چې د دې نوي کشف شوي کهکشان د لیرې والي ریکارډ به ژر مات شي، ځکه چې په 2013 میلادي کال یو بل تلسکوپ چې جیمز ویب نومیږي فضا ته لیږل کیږي. دا تلسکوپ د کهکشانونو په اړه لا زیات او ښه معلومات ترلاسه کولی شي.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکه کړي دي چې ځینې په خپلو سیمو کې د لارو د خرابوالي او د تګ راتک د ستونزو څخه شکایت کړی دی. ځینې د امنیتي وضعیت څخه سرچکوي، څوک د صحي خدماتو نشتوالی یادوي او ځینې دوستان هم د بیکاري ستونزو په حساب کړي دي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دا ستونزې هوارې شي. نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
انګلستان ولایت نه محمد مدني تاسو سره په تماس کې ما تقریبا یو میاشت کېږي چې د واما ولسوالۍ مرکزي کلی واما قدیم ته غځېدلې سړک د پدېرستیو کې پر لپسې بارانونه ورېدو په وجه او د غر خوېدو په وجه په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي او لاره بنده ده. خلک ډېر په تکلیف کې ده. تقریبا دوه نیم ساعته په جګو غرونو باندې پیاده مزل کول دي او په غرونو باندې درانه مواد یا نور استفادې وړ مواد فرشا وړل یا انتقالول ډېر ناشونی کار دی. کلی پراختیا وزارت نه او د نورستان محترم والی مولوی حافظ عبدالقیوم نه احترامانه هیله کوو چې دغه سړک بیرته آبادولو لپاره یو څه امکانات برابر کړي تر څو دغه اوسنۍ مشکلاتونه خلکو رفع شي. وسلام، بیرته احترام.
وروسته له سلامه زه د ازادي راډیو له خپرونکي څخه دا هیله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني بربي او چیاګک زیات شوي. اوبه د شمسیانو په ذریعه راباسي، هغه بدون له کومه ضرورت اوبه روانې دي. دا معدن د دې ټولو خلکو مشترک مال ده. فائده کې دا د دې ولایت او د دې ولسوالۍ د خلکو په ډېر غټ ځان تمامي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت اوسیدونکو ما د دې خپلواکۍ بچا څخه دا هیله ده چې زموږ یواد لا افغانان څلشي کوله، خو بیا هم د څومره سو سره کړی نه ده. وسموږ دغه واښنه لري چې خپل بچو ته په اړه ورځې پیدا کوو، کاروبار مشته وسله شوی دی. اوس دا څنګه داخله او توکد چې دوی مشته باید یو کار پیدا کړي. د خدای لري سپوږ لا راځوال او بچا په کورو کې وژي. وسلام.
د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام دا دی چې اوس د سه ورځ مخینه اوریدل چې دغه دی دا د کندهار ولایت د امیر اختیار رئیس ویستلې دي. نو دا زه د غمال شریف څخه په هیله کوم چې داسې شخصیتونه باید ترور نه کړي، باید داسې خلک د منځه وی نه شي، ځکه چې دا دغه دي د ټولنې خدمتګاران دي، مسلمانانو او بشریت ته خدمت کوي ډاکتران دي. نو پاکستان دا نه غواړي چې دغه سړیان پرېږدي، داسې خلک پرېږدي، ځکه چې دغه د وخت تېر درمل چې دي هغه ټوله د افغانستان په مظلوم ولس باندې استعمالېږي. دا چې راوړي خلک په دې باندې چندانې نه پوهېږي. نو ډاکټر عبدالکریم په خلا چې په کندهار کې د روغتیايي سیستم کې ډېر دغه وسل نظم راوستلی، نو پاکستان دا نه غواړي چې دی دغسې ژوندۍ او بس د منځه وړي. د هغه مال شریف څخه په کلکه دغه ډیره هله کوم چې په کله دا کار څخه دا دوي چې د سکارونو جنتی و سلام احترام.
السلام علیکم. عمر خان خپلواکی کندهار ولایت چاونی کوټ ولسوالی څخه. کندهار کې په دادیار کاله داسې امنیت نه دی کمی شوی لکه په دا دوه کاله. یو څه کارونه سوي دي، ځانګړی ویلی شو د کندهار د لوی بند د دالیه بند کار پای ته رسېدلی دي. ډېر ژر به د کندهاریانو په برق ګټه ځینې اخلي. موږ د امنیتي پولیسو څخه خوشحاله او په وخت یې کار کړی دي. یو څه ستونزې شته، دا ستونزې د خاص ستونزې نشته، د معارف په اړه یو څه ستونزې شته. هغه دا ستونزې نه دي، د کندهار کې ډېر ښه امنیت تامین شوی دی، ډېر خوشحاله یې. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. د غزنی د ولایت د اجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زموږ په ولسوالۍ باندې دوې یوه نیمه میاشت کېږي چې لار بنده ده. نه مریضان کوم ډاکټر ته رسولی شو، نه کوم خوراکي مواد موږ ته رسېږي. زموږ که کوم یو څوک مکتب ته ولاړ شي، هغه سار یا د جاسوس په تور نیولی شوی وي، هغه سار یا د موسسې په تور نیولی شوی وي، هغه خپله د دغو طالبانو وروڼه او خوندې په پاکستان کښې په انګلیش خبرې کوي، حتی موږ خپل نوم نه شو نمیشته کولی. وسلام، زړه مو ډېر درد کوي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه فرید احمد خبرې کوم. هغه زموږ پیغام د چا پرې ورسوې ورور دې ښه ژوند زندګي سخته ده، نخواري صحیح شی نشته. خدای په امان.
زه رحمت الله اسمي نعماني د کندهار ولایت څخه دا پیغام زمام. موږ د دې حکومته څخه ډېر ستړي راغلي. نن کندهار ته ګردش کېره راتلئ، خو ټوله مکسکلان بند دي. دا حکومتونه عوام هوسا کوي، دوی عوام ستړي کوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د ازري ولسوالۍ نه غږېږم. د ازري د ولسوالۍ درې لارې دي او درې واړه بندې دي. دا څلور کاله کېږي چې بندې دي. هغه خلک چې ځي چې هغه له ملایانو سره او له حکومت سره جوړ دي، هغه خلک چې ځي نور که عسکر پولیس ټول دلته په حکومت کښې محلیان دي. دا که پنډیسي څه یا بل څه ضرورت یې پیدا شي، داسې دوا نشته چې دلته یې ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. د روزګان ولایت د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ماسیوا ولایت دی، ځکه چې دلته د روزګان ولایت ښاروالي په خپل سر بغیر له قانونه بغیر له فرمان د رئیس جمهوره د موټرو نه غیر قانوني پیسې اخلي. پی موټر باندې 8000 پاکستاني کلدارې اخلي او د خاص روزګان په بازار کې تقریبا 200 دوکانونه په 1400 درونوي. د اوومې میاشتې څخه بیا د 1400 څلور نوي در دوهمې میاشتې تر 15 تاریخه پورې غیر قانوني او غیر نقشه یې دولتي مځکه باندې خرڅ کړي دي. نو موږ هیله د لوړو مقاماتو څخه کوو، خصوصا د رئیس جمهور د رئیس اجرایي څخه، چې د روزګان ولایت په هکله یو نظر وکړي او د ښاروال او د ښاروالۍ د کارکوونکو څخه پوښتنه وکړي او یو اهلي کار مامورین ودې ښاروالۍ ته راواستوي. مننه.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه خبره کوم. د ګربز ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه په رئیس پاسپورټ راغلم. ماته پاسپورټ نه کړه او د خوست د پکتیا خلک یې چلولی وي، دغسې کوم تصب لري. وی زه د وزیر د داخلې نه غواړو چې باید دغه رئیس صاحب تبدیل کړو. دا فابریکا اچوي په تصب لري دغه خلکو سره، دا باید تبدیل کړو. څلور دېرش ولایته دي، دوه دېرش ولایتو ته یې پاسپورټونه ورکول. د دوه ولایت خلک یې چلول چې تاسو یې په ولایتو کښې واخلئ. دا موږ سره کوم تصب لري.
بریا. السلام علیکم. زه خان محمد اسلامی یارم. د نادالی ولس د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه ستاسو ته پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کښې د نادالی او ځینو نورو ولسوالیو کښې د غلا پېښې زیاتې شوي دي، غله ډېر شوي دي. دا د غلو مخنیوی دوی باید په څه رقم وکړي، باید خپل پولیس ویکویان شي، ځکه چې د دوی پولیس په شخصیانو کښې ګرځي. دا غله ولا که په بل چا کېږي په دغه پولیسو شي، ځکه چې په وطن کښې خو ملکي سړی غلا نه شي کولی چې هغه د پولیسو سره لاس ونه لري. نو دغه د غلو مخنیوی دوی باید وکړي، ځکه چې دغه پولیس په دغه د امنیتي سیمو کښې دوی غلاوې کوي.
بله السلام علیکم زه د اورزګان اوره د گزار ولسوالی څخه خبر کوم زموږ په ولسوالی کې چې د افغان لیکون درې افغاني خوري او ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري زموږ په ولسوالی کې درې افغاني مصرف موږ له مقامات څخه د هیله کوو چې زموږ په ولسوالی کې باید دغه د افغان لیکون خاده پال کې او درې نیم افغاني پرې کوم مصرف لري والسلام
سره پاڑی کا کیم اگر ہلم ملا سر پہ تماس کیم یم ساکلا ڈمبر سڑک ٹکر ٹکر دار بدار چوپنی تدار ماں پیغام والا سوئی چیڑ والا دار یم ساکلا ڈمبر شلوار روپی پہ کھول سوئی اور داغا سے دار بدار پھوتا ہے سلام
آزادی او اوریدون کی
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د زینو دوستانو پیغامونو مو واوریدل چې په خپل سیمو کې د ناامنیو په ګډون د زینو نورو ستونزو څخه سرچکوي. اوس د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه دراورو چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي او یا هم د سولې خبرو شکیلو خواو ته وړاندیزونه لري. یادونه کوم چې دا خبرونه ستاسو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. د دوه اوریدونکو وړاندیزونه او نظرونه به په ګډه
آزادی رادو څخه مننه. زما په نظر باندې که چېرته دولت د طالبانو سره سوله وکړي نو موږ چمتو یو دې ته چې د افغانستان سر تر سره بې امنیته منطقو کې بې تنخواه نوکري وکړو او پاکستان او ایران ته اجازه ورنکړو او هېڅ تنخواه ته موږ ضرورت نه لرو. بې تنخواه موږ د خپل ملک نه همیشه دفاع کړې او دفاع کوو او نور خارجانو ته موږ ضرورت نه لرو. سلام علیکم. بله السلام علیکم وروره. دغه اوسنۍ د صلح په باره کې زما پیغام ده د طالبانو نام دا هیله کوو چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن د اشرف غنی نه د دې مشران د آیتان چې تللي دي چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن راشه ملت وګوره در به دره خاورې په سر ده د ملت نه خبر نه یاسي تاسې چرګان خورئ پلوونه خورئ دلته خلکو ته سپوره ډوډۍ نه رسېږي. په لحاظ د خدای صلح وکړئ د افغانستان دپاره د امنیت دپاره د مسلمانانو دپاره. تاسو خو دا دوه تابعته خلک یاستئ که بیا بې نظمي جوړه شي بیا به وتښتئ. څوک به امریکا ته لاړ شي څوک به خارج ته لاړ شي څوک به بل ځای ته لاړ شي. په لحاظ د خدای صلح وکړئ ملت نه خبر شي ملت در به دره د وروره کار بار نشته فریاد کوي چا ته وکړي
افغانستان امریکایان وخت نه ورکړي نو دا پیغام اشرف غنی ته ورسوئ چې موږ بالا موږ نه څه کوي. السلام علیکم.
سید افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته زما تر کوم محترم دغه د کتر غونډه دا رقم غونډه خو موږ ډېر ملاتړ کوو او ډېر په خوشحاله کېږو خو متاسفانه دا غونډه یو میلمستیا ده. دا د هغه خلکو در مابین ده طالبان کولای سي چې د خپل انډوالانو هغه انډوالان چې محربیان دي دا هو باندې دا اثر او نقص خو لري ځکه چې وایي چې ته د اوربند په باره کې خبره صحیح ده. من نرم متاسفانه د افغانستان د خوا چې څوک ورغلی دی هغه ناکه خبره ده. هغه پر افغانستان پر قومندانانو باندې دغه لري نفوذ لري نه په هغه په کول کوي نه بل خبره دا ده دغه د شورا غړي چې ورغلي دي دغه د سولې د شورا دا خو سرپرست دي محترم او ځکه چې باید د دغه شورا په برابر باندې نوي حکومت په اول کې د کابینې مخ ته دا کار کړی وای چې دغه خلک یې سرپرستان کړي نه وای نوې کابینه د سولې لپاره ټاکلې وای نو بیا ګټه راوتلې وای. دا خو دغه چې یو افغانان د سپین ږیرو په توګه د یو عالمانو په توګه ورغلي دي د هغو خلکو په قول چې چا کولی دا جنګ به
په لحاظ د خدای ښه موقع مو برابره کړې ده. هغه موقع د داسې مه ورکوئ د اسلام تر برابر شرعي قانون جوړ کړئ اتحاد اعتبار جوړ کړئ مزمور د خوال ملت په غم کې سي دا ملت څه موچې اوس څه پیدا کړې ده هسې دغه موچې د لاسه مه ورکوئ دغه موچې ښه وخت دی مونږ پاکستان ته وخت نه ورکوئ وایي چې ډېری شي ګډوډی شي چې لګی شي ښه چرل شي دغه لوی مفره دغه سوله اسلامي وکړي شرعي وکړي قانوني وکړي وروره جانه موږ ملت ملګریوی موږ ډېر ډېرېدلي ډېرې مظلم شوي ډېر خوار شوي ډېر دمرېدلي والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه شیرزاد خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. د سولې پروسه چې دوره ونه کړې ده او دا چې د هېڅ نتیجه نه ورکوي ځکه چې کرزي صاحب هم همدغه سولې پروسه مو وړاندې کړې په دولسو دولسو کالو کې په پنځلسو کالو کې هېڅ خبره ونه کړله. د اوس چې د اشرف غني صاحب او ډاکټر عبدالله د سولې پروسه روانه کړې ده د غرو د سر نه طالبان راکېسته ولایتونه ټولې ولسوالۍ موثره دي ولایتونه موثره دي ودې کې دا چاپیر دی وایي چې زه سوله غواړم. دا په سوله باندې کار نه کېږي چې تا اوس په سوله باندې خبرې کوي ودې سولې چېره زه به د سولې خوانه کور وشم دا کار نه کېږي. دا یو کار دې وکړي چې انډیا نه وي بل ملک نه وي بل ملک نه وي ښه دوست واصلي وغواړي و خپل سرحدات ټینګ کړي. د سولې پروسه باندې چې کوم تړونونه دو کوي دا ټول خپل جیبونه ډکوي. السلام علیکم.
دغه ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلام وایم. بادر سلامه. دغه د افغانستان و د طالبانو اروپا چې روانه ده دغه خو ډېره ښځه چې وشي زه خبره کوم ستون بندکړه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما پیغام دغه دی د سولې په اړه باندې چې دا کوم عالمان سره راټول شوي چې دی اول د سولې یعنی هغه واضح دلیل وخلکو ته وړاندې چې سولې وایي څه ده تاسو خو بس ما دې په ځامو د علما کرامو نوم دغه دی تاسو قدر مونږ لرو مګر تاسو په حقیقت کې تاسو د یو طرفین یاست ځکه تاسو د هغو کسانو په اړه باندې داسې فیصله کوئ چې هغوی تاسو لاسرسی نه لري چې هغوی دغه دې ناجل نه یعنی هغوی پر غلط روان دي او تاسو پر حق روان یاست. نو پیغام یې دا دی چې په رښتیا سره موږ تاسو یو د بل سره ونډه واخلو نو انشاءالله دا ته امید شته چې ټول به یو په بل سره شنو او دا به درته ووایم چې موږ تاسو خپل افغانان سر سره خلاص نه کړو هېڅ وخت موږ تاسو مابین کې نه دا خارجیان دي دا چې د هر چا په نامه دي ولو که هر څوک چې خارجي دا موږ تاسو نه سره راټولولی.
په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په اړه مو د یو شمېر افغانانو نظرونه واورېدل چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرې شوه. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز و نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي واورېدونکو د خپرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوئ نو کولی سئ هغو شمېرو ته زنګ ووهئ چې د خپرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چھے در گور مسترگ میرا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډېر شان دې قربان ټول دنیا شی تا چه در گور ماستر گ میر نار نار ناشی لوی دخته نمتی آواز تالرم موره موره